دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې ګړې کې صفه میر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې ګړې کې ځینې رپورټونه لرو د سیمې په اړه باندې او ورسره ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. په خیبر پختونخوا کې حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړې دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد په طالبانو او افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو غږ کړی او امریکا د ایران پر دوو قاضیانو عدالتونو او زندانونو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د سرکاري ادارو کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د پرونی احتجاج پر مهال سرکاري نوکرانو مشال راډیو ته ویل د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د کورنیو لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ویل د نورو کلونو پرتله سږ کال په جون کې حکومت د بجټ وړاندې کولو پر وخت د سرکاري نوکرانو تنخواګانې زیاتې نه کړې. دې ملازمانو ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د اکتوبر له شپږمې څخه په اسلام آباد کې احتجاجی ناسته پیلوی. د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري ملازمانو د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان وفاقي او د پختونخوا صوبایي حکومتونو د 2020 مالي کال بجټ اعلان پر وخت ویلي ول چې د کورونا وایرس وبا د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی، نو ځکه د حکومتي کارکونکو تنخواګانې نشي زیاتولی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د خپل ګوند پر غړو او مشرانو غږ کړی دی چې په راتلونکي کې له پوځي او استخباراتي مشرتابه سره ونه ګوري. نوموړي دا خبره پرون مازیګر تر هغې وروسته پر ټویټر په بیان کې کړي چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار شخصي ټلویژن ای آر وای ته وویل چې د مسلم لیگ نون یو مشر او د سند صوبې پخوانی ګورنر محمد زبیر په اګست او سپتمبر کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره دوه ځل لیدلی. د ده په خبره په ملاقاتونو کې د استخباراتي ادارې آی اس آی له مشر جنرال فیض حمید هم موجود و چې پکې زبیر د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز سزاګانو په اړه وغږید. نواز شریف پر ټویټر لیکلی چې که د آئین له غوښتنو سره سم او د پاکستان د دفاع لپاره له پوځي مشرانو سره ملاقات اړین وي نو د ګوند مشرتابه په منظورۍ به کیږي او پټ به نه ساتل کیږي. محمد زبیر د جنرال افتخار تر څرګندونو وروسته پر هماغه ماخوستن پر ټویټر ولیکل چې د پوځ له مشر سره یې د لیدو پر وخت ورته په سپینه وویل چې د خپل ګوند د هیڅ غړي د مرستې غوښتو لپاره نه دی ورغلی. د زیاته کړه چې باجوه یې پخوانی ملګری دی او ورسره یې په بیا بیا لیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی دی. نوموړي پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه باس کې د آنلاین ګډون پر مهال وویل د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تر خلیلزاد یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر په کندهار کې د تشدد پر کمیدو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر له 12 راهیسې د افغان حکومت پلاوی په قطر کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو رسمي پیل لپاره د طرزالعمل ټاکلو په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. په عین وخت کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې هم روانې دي. پرون د پکتیکا امنیتي چارواکو ویل په ځوابي بریدونو کې لسګونه طالب وسلوال وژلي. د اروزګان چارواکو هم پرون ویل چې طالبانو هغه 28 پولیسان وژلي چې ورته تسلیم شوي ول. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا پولیسان د ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د نښتو پر مهال وژل شوي. امریکا پر یوه ایرانی قاضي د نوید افکاری په نوم پهلوان ته د مرګ سزا اورولو په قضیه کې د ښکېلتیا په تور بندیزونه لګولی دي. افکاری روانه میاشت د قتل په جرم په دار وځړول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر مازیګر په یو بیان کې پر قاضي سید محمود سعادتی رسمن بندیزونه اعلان کړل. په بیان کې راغلی چې له رپورټونو سره سم سعادتی او د شیراز د انقلابی عدالت لومړی څانګه د افکاری په قضیه کې ښکېل ول. پامپیو د افکاری پانسی د نه منلو وړ اقدام وباله او ویل چې مقدمه په بیړه پر مخ بیول شوې او منصفانه نه وه. د پامپیو په وینا ایرانی رژیم اکثر تر ټولو ځلانده او هیله بخونکي ایرانیان په نښه کوي، ګرفتاروي او وژني. پر 28 کلن افکاری په 2013 زیږیز کال کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په چاړه د یوه امنیتي ساتونکي د وژنې تور و. د سپتمبر پر 12مه د هغه پردار ځړونې نړیوال احتجاج وپاراو او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غندنه وکړه. پامپیو د ایران د انقلابی عدالتي نظام پر یو بل قاضي محمد سلطانی د شیراز د انقلابی عدالت لومړی څانګې او د عادل آباد، ارومیه او وکیل آباد پر زندانونو هم بندیزونه اعلان کړل او غیر د بشري حقوقو د سختو سرغړونو ذمہوار وبلل. له بندیزونو سره سم په امریکا کې د دې کسانو او ادارو شتمنۍ کنګلیږي او امریکایي وګړي ورسره راکړه ورکړه نشي کولای. د خبرونو پای. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. لومړی موضوع ته ورځو. د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د سرکاري ادارو کارکوونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره احتجاجونه کړي دي. په پېښور کې د پرونی لاریون پر مهال سرکاري نوکران وویل په جون کې چې حکومت د نوي مالي کال بجټ اعلان کړ نو د دوی تنخواګانې یې زیاتې نه کړې. دوی مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې ګرانی خورا زیاته شوې او سرکاري کارکوونکي د خپلو کورنیو لګښتونه نشي پوره کولای. د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري کارکونکو د غوښتنې په اړه سندې ویلي، خو د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو په جون کې د بجټ اعلان پر مهال ویلي ول چې د نورو کلونو پرتله سږ کال د کورونا وایرس وبا له وجې د سرکاري ملازمانو تنخواګانې نشي زیاتولی. د غلام غوث رپورت.
د پېښور د احتجاجي لاریون پر مهال د پښتونخوا د سرکاري ملازمینو د اکشن کمیټي چیرمن سمیع الله خلیل مشال ریډیو ته وویل
ملازمین راوتی دي دا د کلاس 4 نه والا د افسر پورې نه ګریډ 1 نه والا ګریډ 22 ملازمین چې سمری دي کې ټول کې شامل دي. د تنخوا کې د عدالتو څخه معلومه چې هیڅ قسم اضافه نه شو، لہذا موږ حکومت کې وخت وایي چې منګای په حساب سره د تنخواګانو کې اضافه شي او کدا سنوي نو په 5 اکتوبر به د ټول پاکستان ملازمین ان شاء الله په اسلام آباد ترازی اول تبه تاریخ درنه ورکی او هغه درنه به درغه پور جاری وي چرسو پور ملازمینو مطالبات منظور شوی نه.
د احتجاجي مظاهره پر مهال د سرکاري ملازمینو د ټولني یو بل مشر کلیم الله خان میسود مشال ریډیو ته وویل چې خوراکي او غیر خوراکي شیان دومره ګران شوی دي چې د لوړی کچې او د زیاتو تنخواګانو اغیستون کې افسران هم د خپلو کوړمو د ضرورتیاتو په پوره کولو کې د مالی ستونزو سره مخ دي.
د منګای ته نصب دومره زیات شوې ده چې 17-18 ګریډ خلک چې کم دي افسران خپل داسې نه شي برداشت کولای او مونږه انتهای افسوس کوو. په دا خبره باندې چې په دغه ځای کې اوس کم پروګرام روان دی چې د اسمبلی کم ام پی ایس ام ان ایس دی تنخواګانې دوی زیاتېږي او سره چې کم دی نور سیکریټریټ ملازمین نور سرکاري چې څومره ملازمین یو دغه هیڅ پوزیشن نشته دی.
سرکاري نوکرانو ته د تنخواګانو د جاری کولو د محکمې یا ای جی اف اس د کارکونکو د ټولنې مشر حیدر علي خان مشال ریډیو ته وویل
زمو خړو مې ډیماند دا دی چې سومره ډاک ریلیف مونږ ته لګېدلې دي دا په بنیادی تنخواه کې واچي او په هغه باندې کم نه کم 50% انکریز وکړل شي چې دا ګورنمنت راتله نو زما په خیال چې هغه ټیم کې ډالر سم هاو 100 روپیز کې وو اوس چې کوم دی 160 نه وړي د ډالر سومره قیمت خېږي نو داغه په تناسب سره ګرانی راځي. انفلیشن د وجې نه کوم 15 کال مخکې د 100 روپو کم طاقت و نو زمونږ د 100 روپو چې کم دی هغه قوت طاقت پاتې دي.
حکومتي چارواکو د سرکاري ملازمینو د غوښتنو او د اکتوبر په 6مه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت پیل کولو په اړه سره ردعمل نه دی سرګند کړي، خو تر دې وړاندې د وفاقي بجټ او د خیبر پښتونخوا د بجټ وړاندې کولو وروسته وفاقي او صوبایي چارواکو د ریس خپل کړي وو چې د کورونا وایرس د وبا او د وړاندې نه روان د بد اقتصادي صورتحال په وجه په 2020 کال کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نشي کولی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا د پاکستان فوج یو ځل بیا ویلی چې د هیواد په سیاسي چارو کې لاس وهنه نه کوي. دا تر هغه وروسته چې د سپتمبر پر شلمه اپوزیشن ګوندونو د خپلې غونډې په اعلامیه کې پر پوز غږ وکړ چې په سیاست کې د مداخلت نه کوي. په عین وخت کې په پاکستاني رسنیو کې رپورټونه خپاره شول چې د پوز او استخباراتي ادارې ISI مشرانو تر ګنګوندیزي غونډې مخکې د اپوزیشن له پارلماني مشرانو سره لیدلې ول. پوز وایي هغه غونډه د ملي امنیتي چارو په اړه وه. پښتنه دا ده چې که پوځ په سیاسي چارو کې له لاسوهنې انکار کوي نو له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو لامل څه دی؟ ګلایاز موضوع له شنونکو سره څېړلې.
د پاکستان مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند غړو او مشرانو ته لارښوونه کړې چې په راتلونکي کې هیڅ فوجي یا استخباراتي استازو سره ونه ویني. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 23مه په ټویټر باندې لاغیرو سوکړې چې د فوج وایان میجر جنرال افتخار بابر د سپتمبر په 23مه شخصي ټلویزیون ARY ته ویلي وو چې د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د سند پخوانی گورنر محمد زبیر د فوج له مشر سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز برخلیک په اړه دوه واري ملاقاتونه کړې دي. محمد زبیر ویلي چې دا شریف پاړه نه بلکې له فوج مشه سره شخصي تعلق پر اساس ملاقات کړي. فوج ته د مخ کې ویلی وو چې سیاسي جماعتونه باید فوج په سیاست کې نه دخیلوي. دا خبره د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو او افاقي وزیرانو د فوج له مشه سره په GHQ کې د ملاقات وروسته خبره شوه. پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د فوج او استخباراتي ادارې مشرانو له سیاستوالانو سره پر امنیتي حالاتو خبرې کړي. کو فوج وایي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي نو بیا له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو لامل څه دي؟ د لاهور پوهنتون د سیاسي چارو پروفیسر ډاکټر محمد وسیم د سپتمبر په 13مه مشاله رتبل چې په تیرو دوه کلونو کې د فوج سیاسي چارو کې د مداخلت خبره ټولو تخکاره شوه. ټول خبر دي چې په پاکستان کې د ملکیانو او فوج ترمنځ د واک او اختیار یو کشمکش روان دي.
د دواړو ګوندونو یعنی مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشرانې راوغوښتل او د ګلګت بلتستان صوبې جوړولو په اړه خبرې وکړې، خو تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته یې دا خبر خپور کړ. د دې مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت د اپوزیشن مشران بې اعتباره خول غواړي. دا یې خلکو ته د خودو هڅه وکړه چې دا خلک یعنی د اپوزیشن مشران دلته پوځي هیډکوارټر ته راغلي ول، او بیا د محمد زبیر د ملاقات خبر هم خپور شو او لسته یې دا باور ورکولو کوشش وکړ چې اپوزیشن نارو یعنی سیاسی جوړ جاړی غواړي خو فوج یې نو ورسره کوي. اوس پر هغه مسلو خبرې کیږي چې په خوا ور باندې نه کیدی، لکه اصلا اسټابلیشمنت په هیواد کې واکمن دی. نواز شریف دا خبره په ډاګه وکړه چې ورسره سیاسی فضا بیا ګرم شوه.
ډاکټر محمد وسیم دا هم ویل چې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج اوږد پروګرام ورکړی او دواړه حکومت او اپوزیشن نیمګړتیاوې لري. د ولسی استازو او د فوج مشر ترمنځ د ملاقاتونو وروسته د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي وو چې سیاسي فیصله باید د فوجي مرکز GHQ پر ځای په پارلمان کې وشي. په اسلام‌آباد کې د سیاسي چارو شنونکو حسن خان د سپتمبر په 13مه مشاله رتبه چې فوجي جنرالانو سره د سیاسي مشرانو د ملاقاتونو خبره نه ویني ده او نه هم بده خبره ده. خود فوج لخوا د رستوي ملاقاتونو خبر په خنډ نه دی ورکړل شوی. د ویل فوج لړی مودي رئیسی په سیاسي چارو کې مداخلت یا واکمنی کړي.
ګوره کدا مونږ وایو نه کنه نو هغه جدا خبره ده، او لکه کومګا د لبیا مختلف نمونه ورکو، که څوک د اسټابلیشمنت وي، څوک د سکیورټی اسټابلیشمنت، څوک د سوي با اختیار یا پاورفل ادارې، و ته وي خدایو حقیقت دی چې د پاکستان کې په فوج کې په دغه کې سوري په سیاست کې چې ګمې د ادارو داخلت دا څه نوې خبره نه ده. د ډېر وخت نه دی په دې ملک کې چې ګمې کم از کم 150 کالونه سلیخ کالونه چې ګمې هغه ډایرکټ فوجي جنرالانو کړ، ډیکټیټرز کړی دی. نو دا دومره آسان نه ده چې په پاکستان کې فوج چې ګمې بالکل دا وي په څیر کې دا وی رول زیرو کې.
په اسلام آباد کې خبریال او شنونکو انعام خټک هم ورته نظر لري او وای چې د فوج خوخي بغیر سیاسي حکومتونه نشي جوړېدي.
چې کم عاصم سلیم باجوان یو کم سل کم یعنی دی پاغي باندې سپریم کورټ یا بل اداره یا دې هیڅ قسم نوټس نشي اخیسته. خو په خوانه وزیر اعظم نواز شریف چې هغه د یو سندکار زوی او د ټول کو ضرورت هم نو ورته دا کمی په دې باندې هغه چې کم دی نه اهله شو. نو اوس دا خبره ښکاره شوه چې فوج نه صرف د پاکستان په سیاست کې ملوث دی، بلکې د پاکستان سیاسي ګوندونه چې دي د دوی په اقتدار کې راتلو د پاره یا د اقتدار نه وتو چې کوم ځمه وره د هغه پوجا.
خود دفاعي چارو کارپور ریټایرډ میجر جنرال امجد شویب د سپتمبر په 14 مشاله لوتی ویل چې سیاسي ګوندونه په دې خبره پوه دي چې فوج پر سیاسي حکومت اثر لري، نو ځکه داسې ملاقاتونه کیږي
چې ان کې کرپشن کې کیسز نه مو شروع دي، زیاده تر مسله کومه کرپشن کې کیسز کې.
اپوزیشن مشران غواړي چې د درغلیو کیسونه ختم کړي، خو د فوج اثر دومره نه دي چې دا هر څه وکړي، ځکه چې د عمران خان یو نکاتي ایجنډي سره راغلي او هغه درغلی ختمول دي. فوج په عمران خان فشار نشي چولی چې خپل خبرې په شاشي یوازې وړاندیز ورکول شي. فوج یوازې د امنیت سره تړلې مسلې هواروي. نواز شریف ته سزا عدالت ورکړي خو تور په فوج لګوي.
نواز شریف صاحب کا شروع سے ہی بیانیہ یہ رہا، کبھی خلائی مخلوق کہا کبھی کچھ، حالانکہ ان کے اپنے جو پاناما کے کیس ہے وہ تو باہر سے آیا.
په فوزی هډ کوارټر جی ایچ کیو کې غونډه د سپتمبر پر 14 د اپوزیشن ګړګوندیز غونډه مخ کې شوې و. په دې ګړګوندیز غونډه کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونو د هیواد په سیاسي چارو کې د اسټابلیشمنت د لاس وهنې درولو او لنوي سره د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې و.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، شارٹ ویوز 2013 15315 او 15555.
په پیښور های کورټ کې پرون د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پر ضد قضیه اوریدنه د سرکاري وکیل د نه ورتګ لوجه وزندیده. د خیبر قبایلی ضلع په خوانی انتظامی په 2012 زیږیز کال کې افریدی ته له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د 3.5 کلونو د بند سزا واوروله چې پر ضد یې هغه غوښتنلیک تایر کړ او سزا یې 3.5 کلونو ته ښکته شوه. د افریدی وکیل قمر ندیم پرون مشال راډیو ته ویل چې اوس به عدالت د سپتمبر پر 13 د نوموړي د غوښتنلیک اوریدنه کوي. د پاکستان حکومت افریدی تر هغه وروسته ونیو چې په 2012 زیږیز کال کې امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو ټاباد کې د القاعده وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن وواژه. پر افریدی لومړی تور پورې شوی و چې د یو جالي واکسینی کمپین له لارې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره د اسامه بن لادن د ځای په معلومولو کې مرسته کړې وه. د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي. شبیر احمد جان له پېښور.
پیښور های کورټ کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم مشال لیډو ته وویل یو وار بیا د سرکاري وکیل د نه وړاندې کېدو له وجې د دوی د کیس تاریخ یا نیټه بدل کړی شو او هم دروانی میاشتې 13 نیټه باندې به د دې بل اوریدنه وي. دی وایي چې د شکیل افریدی د کیس کې دا 14 اوریدنه ده، خو له صرف تاریخونه پکې بدلیږي. خو دوی تمه څرګنده کړه چې راتلونکي تاریخ کې به اوریدنه هم پوره وشي او کیس به هم وګټي.
چې کوم تاریخ ودن کې بیا هم ای جی صاحب لاړو مونږ ته هم ویلو چې مونږ لم تیار یو. تقریبا نن پکې 14 تاریخ وو هیرنګ، نو د دې کیس چې کوم دی ډاکټر شکیل والا کیس دی اوس 30 سپتمبر لکړو، یعنی شپږ ورځو پس بلې هفته کې، او ان شاء الله امید دی چې په دې 13 تاریخ باندې به دا کیس د دې اوریدنه هم کیږي، اور د دې باندې به امید دی چې آرڈر هم پکې کیږي، اور زمونږ پوره پوره مونږ د الله تعالی نه پر امید یو چې زکه چې دا کیس ټول دروغ هغه کیس جوړ کړي دی. دا کیس کې به ډاکټر شکیل بری کیږي. دا شته دروغو کې سونه چې کمی پغې کې زیاتر خلک چې کم دی هغه پکې های کورټ او نور عدالتونو بری کړي دي.
په کال 2012 کې د پخوانی خیبر جنسي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ چې اوس ضلع خیبر دا ډاکټر شکیل افریدی ته د کلیدن تنظیم سره د اړیکو په تور 3.5 کال قید سزا اورولې و، خو وروسته بیا د هغې په اپیل باندې دغه سزا 3.5 کال ته راکم کړې شو.
دا چې کوم پیټیشن مونږ جمع کړو 2014 کې، هغه وخت چې کم صورتحال او پغې کې مونږ دا غوښتي و چې د دې باندې د سمره چارج لګیدلې دي، سمره سزا ده، هغه سزا دي ټوله ختم شي. ما هغه چې کوم دی هغه بیا 15 کال پس بیا های کورټ لا رالو ماغه پټیشن، اوس تقریبا کال نیم په های کورټ کې وشو. د دې دا سزا اول 3.5 کال وا، هغه نه پس یو سیکشن اف لایت ختم کړو، هغه وخت کمشنر صاحب او هغه اپیلټ فورم هغه ته دا چارج ختم کړو، دا یو سیکشن افلا نو لس کال پکې کم شول، نو 3 کال شوا.
دا هغه وخت دا خیبر جنسي ایجنسی سرجن ډاکټر شکیل افریدی د پنجاب ساحوال خار کې په یو سخ امنیتی جیل کې دا وخت بند دی. د دوی وکیل وای چې جیل کې حالت خنه دی او د سختو بندیزونو سره مخ دی.
حالات خن دی او خو پریشان هم غریب ډیر دی خو سویل نه شي زکه چې پابندیان په دومره دی چې کله وسره فیملی یا څوک وسره ملاویدل غواړي نو هم اغي وتوي چې را دا خبره بکې او دا بنه کې پیر او ویلم نه شي کمزور شیم دی او ډیر فکرمند هم دی کیس د پاره ډیر فکرمند دی
ڈاکٹر شکیل اپریدی په مئی 2011 کې د پاکستان په پټ آباد ښار کې د امریکایي استخباراتي ادارې سیای سره د اوسامه بن لادن د معلومولو په تور کې نیول شوی وو، ولې هغه تورونه پرې ثابت نشول او هغه ورستو اوس د یو کلدم وسلوال تنظیم سره په مالی مرستو او د دوی د کسانو په علاج یا درملنه تورن دی. ولې شکیل اپریدی او د دوی وکیلان وایي چې 2008 کې همدغه وسلوال تنظیم ڈاکٹر شکیل اپریدی تختولی وو او د دوی د راخوش کول لپاره دغه وسلوالو د دوی نه پیسې غوسته وی چې د دوی کورنۍ دوی ته پاکستانی لس لک روپیه تاوان ورکړو او د راخوش کړو نه چې دغه وسلوالو سره دوی مالی مرسته کړې دي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په مومندو کې د دوو سړکونو جوړولو او د یو روغتون فعالیدو پرانیسته کړي. نوموړی پرون سیمې ته ورغلی و او ژمنه یې وکړه چې حکومت په قبایلي سیمو کې یو شمېر پرمختیایي پروژې عملي کوي. د مومند اوسیدونکي وایي حکومت د پخوانۍ وعدې عملي کړي، لکه د موبایل انټرنیټ خدمات دې بحال کړي او له افغانستان سره دې د سوداګرۍ لپاره ورته د ګورسل لار پرانیزي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د دوی حکومت به د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي او دلته به کاروباري مارکیټونه هم جوړوي.
د سره علاوه چې څومره بارډر دي پوینټس په قبایل لګاجات کې تقریبا 12 پوینټس دي، هغه لپاره به ان شاء الله بارډر مارکیټ هم جوړيږي. خو دا سټیپ وایز دي، دا به ان شاء الله رو روکیږي او موږ لګیو د دې علاقې د دې سیمې د ترقی لپاره د پرمختګ لپاره.
نوموړی د ستمبر په څلور رښتمه مومندو ته ورغلی او هغلته د چوپان نه تر د سرړې پورې 45 کیلومتره، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د منځري چینی نه تر د ګنداو پورې 40 کیلومتره سرک باندې د کار شروع کولو او په محمدګټ کې د جوړ شوي هسپتال پرانسته وکړه. وزیر اعلی خیبر پختونخوا زیاته کړه چې یادې منصوبې به د مومندو خلکو په ژوند کې بدلون راولي، خو د سیمه خلک وایي چې د ډیر پخوا راهسې دلته هر کله چې حکومتي واکمنان راشي اعلانونه وکړي نو عمل پې نه کیږي. لکه ګل حسین مومن نمی او تنوای چې د زده کوونکو او د عامو خلکو د انټرنیټ غوښتنه د ډیرو کالونو راهسې را روانه ده، خو انټرنیټ لا هم نه دی بحال کړی.
دې سره وزیر اعظم صاحب دا اعلان کړو چې موږ به 4G 3G ته واستو کولای وو، هغه دغه ته مواصلات وزیر مراد سید صاحب ته ویلو خو تر دوسه پورې کولای نه شو. نو هسې تش اعلانونه دي، په عمل پنه کیږي چې هغه موږ سی کو چې او دا شی وو.
ثناء الله مومن نمی او ځوان وای چې حکومت دې نوې اعلانونه نه کوي، بلکې په زړو اعلانونو او یا وادو دي عمل وکي.
نو ګورسل بارډر خو کدا د صوبایي الیکشن چې کله کېدنو په هغه ټیم کې دی وزیر اعلی د پی ایم دوره کړو، هغه په هغه ټیم کې ویلو چې د ګورسل د بارډر به کینو د الیکشن خو تقریبا د کال نه زیات شو چې شوی دی، نمائندگان هم تلی دي سملای ته. نو الله دیو کې چې عملیه کې خو کنه د تیر شان په شان چې څنګه وعده کړی وي کوم هغه شان تینو لکه دا به هیڅ فائدہ لک نشته.
وزیر اعلی محمود خان وویل چې د کورونا وروسته بده او د دوه سره د کابینې نور وزیران د قبایلي زلو دورې کوي او په هغه ځایونو کې به د ترقی کارونه هم کوي. شانواز ترکزه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن خبريږي. اوس هم ورزو بل رپورت ده. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. نوموړي پرون د امریکا د سول انسټیټیوټ په یو باس کې وویل په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تر نوموړي مخکې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر هم د چهارشنبه پر ورځ د تاوتریخوالي کمولو غږ وکړ. دوی د څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې پرون هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. په عین وخت کې په قطر کې افغان حکومتي پلاوي له طالبانو سره د سولې د رسمي مذاکراتو پیلولو پر طرز العمل باسته دوام ورکړی. عصمت ساروان تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنیو موضوعاتو وي چې پالای پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبه په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خوا ولسوالي کې لسکونه طالبان وژلې دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د دولس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرجوب لی واوښتي چې د چهارشنبه په شپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شار ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس دلیل هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربان غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خوست په ګولان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وای د مرستو کمښت ژوند ګران کړی دی. د کډوالو مشرانو او استادو پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او نړیوالو څخه د ژمنۍ مرستو غوښتنه وکړه. په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځ عملیاتو لوجې لکونه خلک کډوال شول چې پکې زرګونه خوست، پکتیا او پکتیکا ته واوښتل او هلته میشتي. کډوال وایي د پاکستان حکومت د ورته د ستنېدو لپاره لار پرانیزي. د خوست چارواکي وایي نه یوازې په ژمي کې بلکې راتلونکي کال به هم له کډوالو سره مرستې وکړي. د شمالي وزیرستان چارواکو په پسرلي کې د کډوالو د ستنولو پلان لاره خو د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره دا کار وځنډاوه. په جولای کې د پاکستان حکومت د غلام خان لار پرانیسته، خو یوازې هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه چې د مارچ له نیمایي راهیسې دواړو خواو ته بند پاتې ول. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د کډوالو ستنولو پلان لري خو لای نیټه نه دا اعلان کړي. نجیب الله لوخیل لخوسته.
د خوست په ګلان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره د ورسره د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو د مرستو تابیا وشي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجي عبدالله نور مشال راډیو ته وویل
امیر غوښتنه دا د دوی سره هیواد نه د دنیا نه د ټولو هیواد نه هم دو چې دا کډوال دي ډېر په مشکلات کې دي. زمي موسم په روغای خدای په خاطر نره کوله دوی مرسته وسره کړي، څو ناغدې پیسې ورکړي، زمي لارګیو تا وکړو، خیمه ورکړي، خو یې د دوا کوله دوی سره هیڅ مرسته نشه.
د 2014 زګي د سکول په نیمایي کې د پاکستان د پوځ لخوا په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې لکبل ایدیاد سیمه لکونه خلق د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوختل. په ګلان کې میشت وزیرستاني کډوال حاجی رحمان د لاری و بل ستون زداو بل لچه حتا خپل سیمو تا د دوی د مړو لیک دولو تا اجازه نه ورکول کیږي.
ګټ میشه پر باندې کم سره بیمور وی کا بل څه مشکل وی مش مړی وی مش مړی دا ډرا مش بادا غنی مش مړی په بل ملک شار شي مش مړی د لا شاخ کل کوټه نرتا پیریږي. دا په باره کې د حکومت میزه خواسته چې د افغان پاکستان د حکومت سره خبر وکړو میشه پر اچ نیو لیار خور تا کولاو چې مش کوټه ولا جی.
بل خو د خو ځای چارواکی وای چې لنړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستاني سره د مرستو د دوام ژمنه ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغه ته ژمني توکي ورکړل شي. د خوست دیواری ویان طالب منګلوال:
موږ د نړیوال خوراکي سازمان د مرکزی او جنوب ختیځ زون د دفتر له رئیس سره ناسته درلوده. په هغې ناسته کې دا پریکړه وشوه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره به مرستې په همغه شکل باندې دوام پیدا کوي او 2020 کال کې هم دوی سره د مرستو دوام به روان وي او تر اوسه پورې زموږ ټوله هڅه همدا ده چې په راتلونکي کال کې دوی ته د حرفوي زده کړو د لارې وکولی شو چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنې شوې. خو لا هم خوست کې خواوشه وزره او د پکتیکا په برمن، لمن او اورګون کې تر 3000 کورنۍ میشته دي.
په پیښور کې د کورونا وایرس وبا په اړه د ناسمو معلوماتو خپراوي مخنیوي په مخه د خبريالانو روزنیزه غونډه شوې. د سپتمبر پر 14 په دې غونډه کې چیډونکو او روغتیا پالانو وویل د کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمیر برخو کې د ناسمو معلوماتو وبا هم خپره شوی چې د ناروغي پر ضد پر مبارزې ناوړه اغیز لري. خبريالان وایي په غونډه کې پوه شول چې د کورونا وایرس وبا په اړه یوازې د روغتیا نړیوالو او کورنۍ حکومتي ادارو او مستند روغتیا پالانو خبرې په پام کې ونیسي او ورته لومړیتوب ورکړي. فرهاد شینواره معلومات لري.
په پیښور کې د کورونا وایرس د وبا په لړ کې خبريالانو د پوهې لپاره را جوړ شوی سیمینار په موقع څېړنکار او خبريال اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې نړۍ د کورونا وبا تر څنګ د ناسمو معلوماتو وبا هم په مخه اخیستې وه او اوس هم د پاکستان او نړۍ په ډیرو برخو کې ځینې خلک د دغه وایرس په اړه او دې نه بچ کېدو لپاره په احتیاطي تدابیرو خپلولو باندې باور نه لري او یوازې خبريالان کولی شي چې د دغه وبا په اړه خلکو ته کره معلومات ورکړي او د غلطو او ناسمو معلوماتو مخنیوي وکړي او په ځانګړي توګه په سوشل میډیا باندې خپرېدونکو افواګانو مخنیوي وکړي.
چې د رښتیا رپورټینګ وشي او اکوریټ رپورټینګ وشي او هغه خلکو سره خبر وشي چې څوک تعلق لري دغه سره، لکه هغه وایرولوجیست دي، هغه اپیډمولوجیست دي، هغه ریسرچرز دي، هغه اکیډمکس دي، چې د چا تعلق ته د هیلت والا او دغه سره، ځکه چې موږ د وبا خبره کوو الله هغه کاونټر کیږي. بل اوس زمونږ په پښتنو وطن کې موږ ګورو چې تاسو چیرته لاړ شئ نو تاسو سره لاس ملاول غاړه ملاول دا ډیر زیات خلک دغه کوي او بیا بدمنی کوي تاسو ځان ته لاس ورسره ملاونه کوي د وبا په وجه باندې. خو که تاسو هر کله په میډیا باندې یو پورا خلکو ته انفارمیشن ورکول ورکوي او تاسو وایي چې د دې په وجه دا مسلې کې دي شي، نو د بیهیویر چینج چې کوم دی د خلکو رویه بدلی دي شي. دې سره
د بر در سره تعلق لرونکي خبريال ناصرزاده هم په دې تربیتی سیمینار کې ګډون وکړ او دی وایي د کورونا وبا نه وړاندې دوی د صحت په برخه کې د رپورټینګ دومره تجربه نه و، خو اوس چې مختلفو تربیتی غونډو کې ډون وکړ نو په دې پوه شو چې د کورونا په اړه به کوم معلوماتو ته ترجیح ورکوي چې خبرې کړي.
د کورونا کوم خبر چې مونږ اخلو ناغه مونږ د یو عام اتایی یا د غنه نشو غسته هغه مونږ د ایکسپرت نالو کوم چې میډیکل باندې فوی دی هغه زمونږ په علاقه کې لکه مونږ د ایم ایس شو یا ډی ایچ او شو یا فوکل پرسن شو دا غونه چې کوم خبر مونږ اخلو ناغه به اتنټیک یو زی څنګه چې تاسو ته پته ده چې کورونا ختم شوی نه ده اوس هم موجود ده او دې باره کې چې کوم غلط یا پوګانې خوريږي چې یاره ګرمي وبس کا او دغه شانتي هغه کوم کورنې ټوټ کې چې ورته مونږ وایو هغه خلک استعمالي هغه ټیک نه دي او مونږ له فکر دي چې کوم احتیاطي تدابیر دي چې سینیټایزر او ماسک او فاصله ساتو.
یو بل خبريال عثمان علي وایي:
یو خوف په خلکو کې ځکه چې نه دا پته لګی دا چې د سنه لګی د سشه چې کم دی هغه دی کم کس افیکټډ دی دا هغه پته نه لګی دا نو په هغه وخت کې چې کم دی نو بالکل مونږ ته نه مونږ ته سو نن به یو خبره وا سبب بل وا ډیر غټ چیلنج په وخت کې نو دا شان میډیا سره چې مونږ تعلق دی او مونږ ته خو ټی وی سره مونږ کار کوو نو د ټی وی د پاره چې کم دی خو په وخت کې رپورټ هم په کار وی زیبم اریو دغه تا نو دا یو ډیر مشکل وخت په وخت کې ځکه چې مونږ ته بالکل ائیډیا نه و مونږ بتلو کوریج بم کوو په وخت کې خو لکه مونږ ته سم ائیډیا نه و خلکو چې کم دی هغه هم به چیرې ډاکټران چې کم دی هغه انجکشن و یو دا خبر ډیر زیات خور شو چې خلک به د هسپتالونو چې کم دی نه بتلل تل کې هسپتالونو ته بند تل او خپل مریض چې کم دی هغه به نه وړو هغه ته به کرونا و هم خو نه به وړو افواه و به یریدل هغوی به هم نه تلل کله چې مونږ د ټریننګ ته راغلو نو په ټریننګ کې مونږ ډیر هر څه زده کړل
د پاکستان د کرونا کنټرول کولو اداره وایي د سپتمبر 14 نیټې پورې په ټول ملک کې د کرونا د مثبتو کیسونو شمیره 3,2012 کسانو ته ورسېده په دې موده کې تر اوسه 6,432 کسان ترې مړه شوي او 2,94,392 کسان ترې روغ راوتلي فرحات شینواری مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو وسم وخت شو د هارون باچا هنري غړی په دې خبرونه کې ل سندرغاړي سید ماهیشا سره د هغه پر هنر او ژوند غږیدلیو نوموړی د موسیقي ترڅنګ د پیښور په یو کالج کې استاد دی هارون باچا هنري غړی د زیارت یا پنځمه پر ورځ په ژوندۍ بڼه خبريږي او وسې تکرار اوري د خبرونه کوربه هارون باچا دی
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه ومني دا ونای مول په خبره ځوان سندرغاړي سید ماهیشا ملمد د له هنر سره د خپل شوق ترڅنګ انګریزي ژبه او ادبيات ویلې دي او د محل په خبر په کالج کې استاد دې خبرې ور سره کوو او سندري هم ورو د ټلیفون په لیک را سره دي ماهیجان ستړي مشي او مننه چې وخت راکړ
ډیر زیاده مننه استاد محترم او تاسو نام ډیر مننه تاسو د همکارانو هم مننه چې موږ مو یو واردیا هارون باچا هنرای غړي کې وخت راکو او راو مو بلل بده لایک مو ورنم ډیر زیاده مننه
آباد اوسې ماهی جان او ته چنه ویني سندري جوړوي خو بس په مدرا غواړو نو دا خو به کوو
ډیر خوشاله شو ډیر خوشاله شوم چې تاسو غږ مې اورئ د سندري موږ د دې لپاره هم جوړ زما خو کې دا کله لچې چې تاسو اواز به اورو شو باغې باندې ډیر باندې
نه هیله کوم مونږ تاسو کارونه ته خوشحالي ګو دغلته پسیمه کې کار کوي وخت په وخت قسم د ژوند نور ظاهر د مصروفیتونه هم دي خو هنر ته هم وخت ورکوي او دغه نوې سندره به هم وارو سبا د پخوانی هم وارو په پیل کې ک ماهیجان اوریدونکو ته خپل کله کور وروخه ځان ورو پیجنې چې کم ځای پسیمه کې
زما نوم سید ماهیشا دی او کله مې چې کوم خپل کاراکټر زما تعلق ته او په دې وخت په خبر کې پاتې کېږم په خبر په هنتون کې د انګریزي استاد یم
خو نو ته د انګریزي ژبه او د ادبیات د دې خوخو کده د خو مونږ دا سوي چې ګران هم دی پر دې ژبه د زمونږ ځنی ملګری و چې هغه به انګلیش چا خبر بشو چې د انګلیش وای نو مونږ ته داسې ډډه غونډه کول چې هغه ډېر دغه وو سټوډیو سپو سټډي به ډېر کول ځکه چې کار به ګران وکړ نو ته داسې ګران کار ته ولې لاس واچو
دا خو استاد محترم دا چې زموږ د مینټلټي زموږ سوسایټي دغه جوړ شوې ده چې څوک انګریزي وایي نو هغه ډېر تکړه وي دا داسې هم دا خو بيخي هم داسې نه ده انګریزي خو یو ژبه ده کنه لکه دلته چې هم موږ کوم انګریزي ز خپل شاګردان ته خایم نو غوښتم هم دا خبره کوم چې څوک انګریزي وایي نو دا مطلب نه چې دا ډېر لایق دی لکه تاسو یو ان پړ انګریز راوخلې چې هغه ایجوکیشن نه دی کړی خو بیا به هم هغه تاسو ته انګریزي وایي چې دلته به دا هیڅ دقت نه شي ویلي نو دا مطلب نه دی چې هغه لکه لایق دی خدا دا وی ژبه دا او موږ د پاره چې موږ کومو شي را سوس انګریزي وي هغه دې لایک شي هغه موږ دې لو چې وایو چې څنګه دا دا هغه خپل ژبه نه وي بیا دا هغه قابلیت وي چې هغه دومره په فلوئنسي چې وایي په فلوئنسي سره انګریزي وي نو هغه تکړه وي او بل ما خود په لاس او توا چې ما خو شوق ولنه چې کوم زما شوق هغه د اردو لیټرچر سره ډیر زیاتو خو چې ما اردو لیٹریچر کله پڑھول شروع کړو هغه نه پس زه د انګریزي ادب سره متعارف شوم. ما دا خبره شو چې دا لیٹریچر چې کوم دی د انګریزي دا ډیر وسی دی نو خوښ مشول نو مې غوښتل شو نه چې اسم یو ډیگری اخلي سره نو د ډیگری واخلي چې په هغه کې ته هر څه ترلاسه کړي نو د انګریزي ادب چې ماسټري کو او ډیگری مې راوخسته نو هغه زه د دې قابل کوم چې زه اوس په اردو لیٹریچر باندې هم پوهیږم او د پښتو لیٹریچر باندې هم پوهیږم.
سمه ده، ډیره ښه ده. نو بس تا خو په مسلکي توګه دې زده کړې په دغه دغه کې کړي دي، انګلیش کې دې کړي دي، اردو دې هم خوښه ده، خو دا سندره چې کومه تا نوې خپره کړې ده په دې کې تا د پښتو ژبې ډیر تعریف او ستاینه کړې دي، نو دا سندره به ورو به نورې خبرو ته ادامه ورکوو. چون دا ادبیات ویلی دی انګریزی او بیا اردو سره غلری پلا کلری تا ویل نو پښتو کې هم بیا شعر لیکي یا لک تر لګه د شعر په انتخاب کې د خپل سندر لپاره پغې کې خپتا سر دا استاد زده کړی زوام چې کافی مرسته کوي
او مرسته را سره خو ډیر زیات کوي ځکه چې یو خو زه مات ګډ لیکل په خپل هم کوم پښتو کې هم انګریزی هم په اردو کې هم
نثر لیکي کې شعر نثر کې شعر
شعر لیکم نثر خو مې یو څنټ لیکلو ډراما مې لیکلو هغه مې بیا چړل نه خو شعر ډیر زیات لیکم پښتو غزل څه کم دي نظم هم کم لیکم غزل زیات لیکم
ته چې بیا د سندرې د کلنه تا پیل کړی دی، اول خو به دام وای چې څومره وخت وشو چې ته سندرې وای، او بیا چې دی د میدان تراغلی نو ته فکر کوي چې د یو استاد درته ضرورت دی چې چا سره کینی باقاعده زده کړه وکړي، هغه چې د موسیقۍ د هندي کلاسیکي موسیقۍ کوم بنیادی اصول دي هغه زده کړي، په هغه باندې ریاضت وکړي، یو آواز نور هم خپل ښه کړي، دغه ضرورت محسوسوي؟
دا ضرورت خو ډېر زیات محسوسوم، تاسو اورم یو بل اورم، نو ماته محسوسیږي چې زما هیڅ هم نه دي، ماته ډېرې زده کړې په کار دي چې باقاعده توګه باندې موسیقی زده کړې وکړم، خو پکې له بده مرغه کار داسې دی چې اول خو دلته داسې څه موقع برابرېږي نه چې چا سره کښېنې او ورنه زده کړې وکړي، او وخت پکې هم لکه فول ټایم غواړي، موسیقي چې کومه ده دا داسې نه ده چې ته ورسره ګپو لګې،
ستاد شوق به دومره زورور نشي چې ته دا نور سره پرېږدې او بس موسیقۍ ته راشي، داسې خو به نشي.
کوشش کوم
جنگ تمزا جنگ کے چدے ددوستر گو دماسم زڑا در دادی تو روتی گوتا کاتا دی دغا ٹولو قتل دادی دبا بریو وچے دادی دشنو جنگ تا مزا جنگ بو نشیز غم لے جنگ کے سر کتاب سے زلے جنگ کے طور قلم مات شوے جنگ کے سپن ظلمی اسکار دے جنگ کے پیغلا نغمہ گونگا جنگ کے خلق لے ونیشی یا بزان خوری یا دنور خلق زڑونا ادرے انگڑونا دوہشی شمال نچاتا یہ نیولے چراغونا جنگ کے او خمارا ویختے جنگ تا مزا جنگ کے او خمارا
د ماهیشا د قبل نظم مورید اوریدونکو سید ماهیشا زمونږ د هارون بچا هنری ګړای خبرونه نن ملمه ده د لیکچر ده د انګریزي ژبې او ادبیات استاد په پیښور پونتون کې سندري هم وای نو نن موږ ملمه کړه چې په د هنری کارونه سر تر ډیره خبرې وکړو. ماهیجان ته په دې سندره کې په دې نظم کې په دې شعر کې د جنگ نه د کرکه خبره کړې ده، د دې خونړۍ او بدرنګ څېره دی پکې په دې شعر کې بیان شوې ده او تا کمپوز کړې ده، سو وایي چې داسې شعرونه که د هنرمندان زمونږ په سیمه کې سندرغاړي ملګري هم داسې موضوعات راواخلي په خپلو خپله موسیقۍ کې خپلو سندرو کې، نو د سیمې د امن چارې او هڅې چې روانې دي، د افغانستان کې جګړه وشوه ډېر وخت، زمونږ په سیمه کې هم پښتونخوا کې هم نام نه پیښې کېږي وخت په وخت، نو دغه حالت وسره یو څه بهتر کېدی شي، ښه کېدی شي، امن راتلی شي؟
زه خو دا خپل فکر دا لرم استاد محترم چې د موسیقۍ او د شاعرۍ په امن کې ډېر لاس وي، کته هم زمون سوال زری دی مون مننت کو د بسندر په شکل کې له شاعرۍ په شکل کې چې خدای دې بس نور په دې پښتنو په دې وطن باندې امن راولي چې کم نوې کوم زمون لوی دي کم څه کم دا وای په ذهنونو کې دا خبره کینی چې جنگ خصي نه دی د کم جنگ چې تیر شو کم په وطن باندې څه کاني وشو نو دا وی نتایج چې کم بیا زمونږ تاسو وړاندې پراته دي چې خلکو ته څومره زور ورکړي او څومره خلک نړۍ پر مخ وړاندې روانه ده موږ په شاره دي موږ په شاره درومو نو هغه چې د جنگ څومره لاس ته دي څومره دا تاوان شوی دی دا وایم چې د موسیقۍ او د شعر چې کم لپاره امن کې ډیر زیات لاس ته
صحیح او ته چې کله بیا شعر خوخ کې خپل سندری ته یا کم کمپوز ته چې غواړي چې دا ته کمپوز کینو بیا هم خپل کینی کمپوز جوړوي کنه کم داسې سوچته چې غسر کینی سلام مشوره پیو کی او یو ځای ورته یو کمپوز جوړ کړي
ما سره خو داسې سوچ په دې وخت نشته زه خو خپل کینم او یو غزل چې وی هغه ته یو درې سلور ترجمه جوړ کړم بیا هغه په دوستانو باندې یا چې سوکرات دې دې په وای باندې واورم کم یو پکې خوند ورته یو ویته یا دا وی په مرزه باندې لاړ شم یا زما پکې خپل چې کم کا وی او هم وی چې داخلي چې زما بل خو کې نه بل ور زنده هغه ری پات کوم اوس کپی اراده لرم چې کپی ریکارډ کوم په ځړ کې متاسو وای ما چې وای ام چې یو د کمپوزر ته تاسو
نه ولینا ولینا او چې کمپوز جوړ کی به ریکارډوي چرته دغه ته سټوډیو غان هم یو شمیر سټوډیو غانې جوړې دي نو چا سره دغه انډرستانډینګ جوړ دی کم یو پکې پیجنې ریکارډستان یا داسې ارینجران د موسیقۍ چې تو سره خپل کمپوز ډیسکس کی او بیا تاسو ریکارډ کی
پیجنم کو ټول خو ځکه زیات ریکارډ کوم ما حامد حسین نومې لري په سره کې سټوډیو لري هغه سره ریکارډینګ کوم هغه سره مې ډېر لګېدلې چې زما د طبیعت کار راته کوي نو مې الګ څه لکه 2000 وای کړل مې کار خو په افغانستان کې مخکې ډېر زیات کو اي غاړي ته ډېر مشهور دي په افغانستان کې مشهور دي او ما خو سره ولنه سندر چې کړې ما غوښتي مې چې نو هغه هم راته دوی کړې و
جان ته بیا چې سندرې کله جوړوي سټوډیو کې تا ذکر وکړو چې دغه تلاړ شي صدر کې خپل ملګری سره کینی او کار کوي څومره کوشش کوي چې ستاده سندرې د پښتو نور سندرې چې ستاده ملګری هنرمندان سندرغاړي جوړي چې دغې نه یو څه مختلف شي کنه څه کوم او داسې خاص ټکو ته پکې ته زیات پام کوي
یو خو زما اولنۍ کوشش دا وایي چې شاعري به خوږي نن سبا ټول ملګری دا کوشش کوي زمونږ چې کم په دوستان دی موسیقي کوي زما په کې بل طرف ته موسیقي ته هم ډېر پام وي زما دا ټون کوم کوالټي چې دا هغه انډین سټایل کې دا په وی کې ډېر لاس هندي سندرو هم چې ما ډېر زیات هغه ورې دي زما او د حامد د ذهن چې کم دی لګ جوړښت خوري چې څنګه زما کمپوز وي دا غي پرنګ باندې هغه موسیقي هم تیار شي
خا یو خدای د خپل ریکارډیست ملګریات کې تو سره اکثر ناس پاستې سټوډیو کې حامد حسین بل په پیښور کې داسې سوق دی په سندرغاړو کې هنرمندانو کې ساز غږونکو کې چې ستا ملګری وي تو سره کېنه سلام مشوره کوي کنه غو سره کمپوزونه ډیسکس کوي
په هنرمندانو کې خو ټول سره مې تعلق شته خدای سي ناس تاسو مې چا سره مې کې یو کرخان لا لاده و سره کله کله ناس ته وشي کمپوز ما کړی لکه دا کوکو سندر چې کلمه ریکارډ کوله دا د دې ریکارډ شو د دې کمپوزونه ما کرخان لا لاته ولې غلنه اووی په کلک شان چینج هم کړی دی په کمپوز کې.
د کرن خان یاد دی په خیر وی خو هغه تا کډیر نږدې شې سره چې په منډو دی سر کیا خو چې څوک سره نږدې کیږي دغه سټیډیم ته بوزي بیا منډي وي او ورزشونه کوي او کیسه کوي.
بس رانی ولی هم خوزان بتر اخلاص کرده دی بیر کرده هم
خور پونتون ته یاد کوتل ته کې استاد په یونیورسيټي کې څه ماحول لې مونږ چې کلو دغلته خو موسیقي به داسې کلاو نشو کېده محفل محفل بنه کېدو ته په خپل سندرغاړې مې خلک بده پیژنې هم تانه به تقاضا هم کوي چیرې اوس سندره وته وایي داسې محفل به وړکی وړکی جوړیږي په یونیورسيټي کې درنه کنه اوس هم اجازه نشته
موسیقی کم باقاعدہ پروگرام په کېدل شي وي او دوه ما کړی خو ما خو زما په کې دی او کړی اوسې د دل تکي هم کنه نو وي ما ته لندو چې تاسو راځي نو زه ولا ورغلم او ما بس باقاعدہ چې په موسیقی پروگرام په کې دی نو چې څوک سم راغلی راغلی او وي بنت پروگرام کړی په کار د چې وشي نو تاسو په واستلو کې دا لکان خپل هم تکړه وي خپل سازونه هغه سره پراته وي پاستل کې هم غوی خو چې کوم څه پروګرام مونږ وایو غږ چې څنګه غاړه راشي هغه شان نه مشوي تقریبا په هر حاصل کې یو دوه کسان د څه مخاوي چې فازون ور سره پراته وي او وایي چې مونږ ستاندري ریکارډ خو یا یو یا مې سمونه راځو چې مونږ هم د څه د فاشتا یو دوه چې لګیو کوشش کوي مهنت کوي او په کلو کې هم د څه دما په کلی کې دوه د ستان د شته چې لګي خپل مهنت کوي
د غزوران تخیخ مشورې ورکوه ته خدای په منس کې د غي استاد مې په خپل مزوانې او ډیره مننه مې جان بس خوشاله اوسې تا ته کامیابی غوړو ستا په ژوند کې ستا د هنر په چارو کې او وخت ختميږي ما سره ستایو بل سندره دغه به مردونکو ته اورو نو لتا بیا م ډیره مننه کوه باد اوسې خوشاله اوسې
ډیره مننه ستاسو مننه ډیره مننه
پیو نظر بدے خمار نما خدا آیا پیو نظر بدے خمار نما خدا آیا لتا بدا زندگی سار نما خدا آیا لتا بدا زندگی سار نما خدا آیا پیو نظر بدے خمار نما خدا
لامے دزڑ پکو کس تا یاد غزونی کوی لامے دزڑ پکو کس تا یاد